द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
قدرمنو او ویدونکو ستړي مشي د ډیوی خبری خبرونه کې ستاسو قربانه منځه شهید تاسو هر کله وایم نن د جمعې ورځ د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده واښ شوی دا مهال په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي اول غوښ شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د تحریک انصاف مشر عمران خان د وفاقي حکومت پر ضد او د ټاکنو د غوښتنو لپاره د لاهور څخه لانګ مارچ پیل کړی. هغه د کورنیو چارو وزیر رانا سناو لا ویلي دي که چیرې د سولې سره احتجاج کوي نو اجازه به ورکړی شي، خو که چیرې اړې ګړې جوړولو هڅې وشي نو په ټول قوت سره به ودرول شي. بل پلو د سوات ولسی پاسون او قامی جرګې په منګوره سوات کې لویا جلسه کړې ده او د امن غوښتنه کړې ده. اخوا د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رفایل گراسی د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي دي د دوی پلټون کې به په څو ورځو کې د اوکراین په هغو ځایونو کې کار پیل کړي چې روس پکې په اوکراینانو باندې تور لګوي چې له اټومي توکو څخه ګنده بمونه جوړوي. سرچکی تاسو واویدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د تحریک انصاف مشر عمران خان د وفاقي حکومت پر ضد او د ټاکنو د غوښتنو لپاره د لاهور څخه لانګ مارچ پیل کړی. اخوا د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلي دي که چیرې د سولې سره احتجاج کوي نو اجازه به ورکړی شي، خو که چیرې اړې ګړې جوړولو هڅې وشي نو په ټول قوت سره به ودرول شي. بل پلو ته د تحریک انصاف مشر اسد عمر ویلي دي هدف یې حقیقي ازادي ده چې د شفافه ټاکنو پرته نشي ترلاسه کېدای. د احتجاجي مارچ څخه یو ورځ وړاندې د پوز ویان لیفټننت جنرال بابر افتخار او استخباراتي ادارې مشر لیفټننت ندیم احمد انجم یوې مطبوعاتي غونډې سره وینا کې ویلي دي چې په خواني وزیر اعظم د دروغو بیانیه ولسته وړاندې کړې وه. څیړونکو تر مخه د پوز د مشرانو د تیرې ورځې مطبوعاتي غونډه د عمران خان لپاره یو سخت پیغام دی چې که هغه احتجاج کوي او کنه پوز د دوی سره نه دی. بل پلو د سوات ولسی پاسون او قامی جرګې په منګوره سوات کې لویا جلسه کړې ده او په سیمه کې د امن غوښتنه کوي. په دې احتجاج کې د پښتنو ملت پاله ګوندونو ګڼ شمېر مشران ګډون لري. له دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په کورمه کې ځایي خلکو د مظاهرې له لارې له حکومته په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې ده. د اکتوبر په 23 په پاڼه چینار کې د کورمې د پاک یوت موومنټ په نوم د ځوانانو سازمان په مظاهره کې ګډونوالو د ترهګرۍ نه منو شعارونه ورکړل. په پاکستان کې سخت کال وسلوال بریدونه یو ځل بیا زیات شوي دي او د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې په دغو پیښو کې تر 450 زیات کسان وژل شوي دي چې اکثر یې امنیتي عسکر دي، خو چارواکي دا خبره نه مني چې ګواکي دا د ترهګرۍ یو نوې څپه ده او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نتیجه ګڼي. په وروستیو میاشتو کې چې د پښتونخوا په سوات او وزیرستان کې د ترهګرۍ کومې پیښې وشوې د پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونو یې دغو سیمو ته د ترهګرو بیرته راستنېدل ګڼي، خو اسلام آباد وایي د دې سبب په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدل دي، ځکه چې وایي د پاکستان مخالف وسلوال هلته پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونو ته دوام ورکوي. بل لور ته د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د خراب اقتصادي حالت او تر شپږمې ټولګۍ پورته د نجونو د بندو ښوونځیو په اړه خپله او د افغانانو اندېښنه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویس سره شریکه کړې ده. ټامس ویس تېره ورځ د پنجشنبې زیارت په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پر څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي دي چې پرون یې له حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د دواړو د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د ریښتونو ملي خبرو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د امریکې دغه ځانګړی استازی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر ثانوي تعلیم پرله پسې بندیزونه افغانستان پر شا بیایي. وایي د او کرزي پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي سمدستي بیرته خلاص کړي او هغوی ته د تعلیم اجازه ورکړي. ټامس ویس ویلي په دغو خبرو کې حامد کرزي ورسره د افغانستان د اقتصادي حالت او د ځوانانو د راتلونکي په اړه د هغوی اندېښنې او احساسات شریک کړل. اخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گراسی د زیارت یا پنځم به پورز ویل دي د دوی پلټونکو په څو ورځو کې د اوکراین په هغو ځایونو کې کار پیل کړی چې روس پکې په اوکراینیانو باندې ټولګوي چې اټومي توکو څخه ګنده بمونه جوړوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د زیارت یا پنځم به پورز د بهرنی سیاست په اړه خپلې وینا کې لویدس هیوادونه په دې تورن کړل چغواړي په نړۍ کې له نورو پورته وسی او وویل چې راتلونکي لسیزه به د دوهمې نړیوالې جګړې راهسي تر ټولو خطرناک وي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرې خبرونه ته وګورئ. د ریپورټونو په برخه کې درته نو شروان کلندر هر کلی ویم. حکومت مخالفه ډلې تحریک انصاف د پنجاب سرخار لاهور لیبرټی چوک نه د خپل لانګ مارچ آغاز کړی دی. د مارچ ګډونوالو ته د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې دا مارچ د حقیقي ازادۍ لپاره پیل کړی دی. خو عمران خان په خپلو خبرو کې دا نه وایي چې د چانه ازادي حاصلول غواړي. د احتجاجي مارچ په داسې حال کې پیل کیږي چې یو ورځ وړاندې د پاکستان د پوز ویان جنرل بابر افتخار او د استخباراتي ادارې مشر لیفټنن جنرل ندیم احمد انجم یوې مطبوعاتي غونډې سره د وینا په وخت ویلي وو چې پخوانی وزیر اعظم د دروغو بیانیه ولسته وړاندې کوي. څېړونکي وایي د پوز د مشرانو لخوا د مطبوعاتي کانفرنس د عمران خان لپاره یو سخت پیغام وو او خلکو ته هم دا تاثر ورکړي چې پوز نور د عمران خان سره ملګری نه دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي کچري پر امنه احتجاج وبوسو نو د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه به اجازه ورکړې سي. البته دوی زیاته کړي
اگر وو اسلام آباد په چر دوړنه کې لري اره ته
کچري څوک پر اسلام آباد ته قبضه په نیت را روان دي هغه سبکوي چې د انجامي چا فکر هم نه دی کړی. د تحریک انصاف مشر عمران خان د تیرې سه‌شنبه په ورځ اعلان کړی وو چې د جمعې څخه به د وفاقي حکومت پر ضد د ټاکونو د غشتونو د پاره اسلام آباد لوري ته احتجاجي مارچ پیل کړی. د تحریک انصاف د مشر تر مخه دغه احتجاجي مارچ په د نومبر په 14 نیټه پایتخت اسلام آباد ته رسیم. د ګوند مشر اسد عمر په لاهور کې د نورو مشرانو سره ګډ خبري غونډې په محل ته احتجاجي مارچ پروګرام شریک کړو او ویل چې احتجاج په پر امن وي. هدف ته پاکستان حقیقی آزادی دم ولی چی ز فکر کوم یو پاکستانی هم دا فکر نه لري چې پاکستان په حقیقی توګه آزاد دی. د دوی تر مخه که د ولس څخه وپوښتل سي نو دوی پوه دی چې د پاکستان د 57 پریکړې د هیواد طاقتوره مشران او بهرني هیوادونو په مرسته کیږي. اسد عمر وویل د حقیقي ازادۍ یوازنۍ لاره شفاف ټاکنې دي. بل اړخته وفاقي حکومت د تحریک انصاف ته احتجاج په محل د امنیت ټینګ ساتلو د پاره پولیس ځای په ځای کړي او د عدم استحکام د اندېښنو له امله صوبایي حکومتونو ته لیک لیږلې چې پکې ویل سوي صوبایي حکومتونه پر اساسي قانون باندې عمل کولو پابندي. سرکاري کارمندانو ته دي د احتجاجي مارچ اجازه ورنه کړې سي. د تحریک انصاف د مشر عمران خان دغه مارچ یو ورځ پورسته د هغه پیل سوی چې تیره ورځ د فوج ویان لیفټیننټ جنرال بابر افتخار او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر د عمران خان نوم نو یاد کړي خو ویلي وو چې پخوانی وزیر اعظم د حکومت د بدلولو په اړه د دروغو بیانیه د خپلو سیاسي ګټو لپاره ولسته وړاندې کړې ده. ستر جرنالیست روف کلاس راوي د فوج د مشرانو د تیر ورځې مطبوعاتي خونډه د عمران خان لپاره په داسې حال کې یو سخت پیغام دی چې که هغه احتجاجي مارچ وکړي او کنه د فوج اداره د دوی سره نه ده. د فوج ویاند میجر جنرل بابر افتخار دا هم ویلي وو سایفر یا خط په اړه باید پلټنې وسی او ولسته وړاندې کړل سیم. د فوج مشرانو دا هم ویلی وو چې پخوانی حکومت له اړخه د بې باوري تحریک ناکامولو د پاره د فوج سرلشکر ته د نامعلومه مودې د پاره پر چوکۍ ساتلو وړاندیز هم سوی وو چې د فوج سرلشکر رد کړی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سي نه وګي. دا تحریک انصاف د احتجاجي لارون مخنیوي لپاره مرکزی حکومت د اسلام آباد د ټولو لارو تړلو انتظامات مکمل کړی دي او په لارو کې په لوی پیمانه کنټینرې اخو دي. حکومت امنیت ساتلو لپاره په زرګونو شمېره کې پولیس او ایف سی او ورسره رینجرز په ځای کړی دي. د پاکستان مرکزی داخله چارو وزیر رانا ثناءالله الله ویلي دي که احتجاج کوونکی په امن سره احتجاج کوي نو اجازه به ورکړي او کو د اړې ګړې جوړولو هڅه وشو نو په پوره قوت سره به مخه نیسي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې راکوي.
کسه هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند راتلونکي نومبر میاشتې په څلورمه نیټه اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت پیل کولو پریکړه کړې ده، خو مرکزی حکومت په دې ترس کې یوه اونۍ وړاندې د پایتخت داخلي لارو او د ښار دننه په لویه کچه امنیتي ګامونه پورته کړي دي او داسې ښکاري چې څه وخت هم حکومت د کنټینرو د لارې اسلام آباد تړلی شي. په دې اړه د اسلام آباد یو اوسیدونکي سیاف علی خان خپل اندېښنې ویو ایډی وته صدا سی ویلي.
ټول نمخ اسلام آباد ته عمران خان مخکم دوه درې ځله راغل دی، لانګ مارچ یې کړل دی، درنې کړل دي، څه فائده ترې نه ده حاصل شوی. کنه بل دلته اسلام آباد والو لپاره ډېر مشکل دی، دلته چې عمران خان راشي سکولونه بند شي، وړو ماشومانو اگزامز کینسل شي، عین علاوه بزنس اکټیویټیز ټول ڈسٹرب شی، نو زما خیال اس فائدہ نہ کی عمران خان کدل ترام شی.
خود عمران خان حمایتی د اسلام آباد اپارا بازار کی دکاندار خالد وای چې مرکز کې واکمن پی ڈی ایم د پاکستان پولیس باندې د حکومت کولو اختیار نه لري.
چې لانګ مارچ هم ضروري دی د حکومت خلاف. زما خبر دا چې لانګ مارچ سره زمونږ نقصان خو ډېر زیات کیږي، خو زمونږ مستقبل لپاره ډېر بهتر دی چې د دین زمونږ چھٹکارا حاصل شي.
او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان احتجاجي لاریون مخالفه د اسلام آباد اوسیدونکو امجد علی خان خپل خبرګون ویو ای ډی وته صدا سی ویلي.
استفاګانی ورکړي نو هغه د اصل کې زمونږ اند لکه دا ټوله مسله خو چې کوم شروع د اندازې پارلیمنت ته تلو د پاره ده، نو چې پارلیمنت ته ځین او دا اوس د ایتلې د پارلیمنت کې دی، نو چې دې تلې وې پارلیمنت کې ناس وې، هغه به خلکو ته مسلې نه وې، د عوام ته دلته مسلې نه وې. دا اوس لانګ مارچ راځي، دا به چې هفته چلیږي، دا لس ورځې چلیږي، نو دا هر څه به بند وي دلته کې.
مرکز کے واکمن پی ڈی ایم دا عمران خان دا انتخابات غختن منلو نه انکار کړی دی. حکومت دا اسلام آباد شارع دستور یا آغاز چرته چې پارلیمان، سپریم کورٹ او نور مهم ریاستی ادارو ودانې دي د حفاظت ذمہواری فوج ته سپارلو پریکړه کړی ده. د اسلام آباد د حفاظت لپاره مرکزی حکومت د 10,000 ځایي پولیسو نه علاوه 4,000 ایف سی چارواکو او د رینجر 3,000 شپږ سوه چارواکو په ځای کولو منظوري هم ورکړې ده. او د دفاع وزیر خواجه آصف خبرداری ورکړې که حالات خراب شول نو حکومت د ملکی دستور 215 مادې د لاندې پایتخت کې بیړني حالات هم په ځای کولی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د پیسو بدلوونکي کاروباریانو ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ په پاکستانی مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې روپے یو وارې بیا لاندې پریوته. دوی وایي چې نن د ډالر په مقابله کې د روپے ارزښت یو روپے لاندې راغلی. اقتصادي څېړونکي د دې لویه وجه په پاکستان کې سیاسي ناکراری ګڼي. د ډالر په مقابله کې د روپے ارزښت نن یو وارې بیا په داسې حال کې راپریوته دی چې د حکومت مخالفه ډلې تحریک انصاف لخوا د حکومت په ضد د لاهور څخه د لاریون اعلان شوی دی. څېړونکي وایي چې د روپے راپریوتو سره د دې اثر په ګرانې هم پریوزي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د پاکستان د پیسو بدلوونکې اتحادیې مشر ملک بستان ویل چې نن د جمعې په ورځ د کاروبار په پیل کې د بینک دننه او پرانستي مارکیټ کې د روپې په مقابله کې د ډالر قدر یو یو روپې زیات شوی دی او نوموړي د دې پر شا لوی علت د هیواد دننه سیاسي عدم استحکام او نن د جمعې په ورځ پیل کېدونکې د مخالف تحریک انصاف ګوند د لاهور څخه د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون بللې.
چار روپے ہو گیا ابھی تک پچھلے ایک
ہفتے رہا سے دا ڈالر پر مقابلہ کی دا روپے نرخ نزد سلو روپے غرزے دلے دے اور دا روپے قدر بطرحے غرزے گی ترسوچی دا مخالف تحریک انصاف گن لاریون سرتا نوی رسے دلے. دا مطبوعاتی رپورٹوں ترمخہ دا جمعے پروز دا پاکستان دا ونڈو بازار کے ہم دا مندے رجحان غالب وہ اور ہنڈرڈ انڈیکس دا دونیم سوا پوائنٹوں سے خزیات لاندے غرزے دلے دے. دا کاروبار پپیل کی دا سرمایہ کاران لخوا د ونډو په بازار کې کمه دلچسپی لیدل کېدا چې لکه بلې د مارکیټ حجم هم کم وو. د اسلام آباد د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي د اقتصاد او د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق وایس اف امریکا ډیو سره خپل تجزیه کې وای سیاست او اقتصاد د یو بل سره جوخت تړون لري او چې کله سیاسي عدم استحکام زیاتېږي نو ور سره په اقتصاد هم بد اثر غورځيږي.
توان د دې خدای چې یو پبلک ډیټ چې کم دی پاکي اضافه کیږي. دویم دار چې د دې د والی سر تڑون ایکسچینج ریٹ چکلا د روپے قدر کمی گی نو د دې ظاہر خبر ده چې کم امپورټډ آئٹمز دی دا غي په قیمتونو کې اضافه کې دی شي.
د پاکستان مرکزی بینک ویلی چې 13 ورځ د ایشیای ترقیاتی بینک لخوا د یو نیم ارب ډالرو د مرستې ورکولو باوجود د پاکستانی روپے قدر د 219 روپو او 3 پیسو نه 240 روپو او 85 پیسو ته راکوز شوه او د بینک د شمیرو تر مخه په 13 میاشتو کې د غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم 9 ارب ډالر را کم شوه چې پکې اوس د مرکزی بانک سره و اشاریه 3.3 ارب ډالر پاتې شوی دی. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیو سره په دې اړه خبرو کې صدا سی وای.
د دې مطلب دا دی چې کله یو روپیه زمونږه ډیپریشیټ کیږي نو زمونږ په قرضو کې 100 بلین روپیز چې کم دي دا پاغه کې په انټرست کې او پاغه کې اضافه کیږي.
دا اگست په 13 IMF پاکستان ته د پور پروګرام د بحالې دو رستو 1.18 ارب ڈالر آور کڑی دی. خو اقتصاد پوہان وائی چی پا حیوات کی دراغلی سیلابونو لکبل دا پاکستان مالی مشکلات نور زیاد شوی دی او پا موجودہ مالی کال کے با پاکستان تا دا 15.7 ارب ڈالر پوری دا مالی مرستو ضرورت وی چی پا کی دا 40 ارب ڈالر دا غیر ملکی قرض او سود بیر تستنول او باقی پاتی رقم دا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پا مت کی کاروی. ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا دی وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شه
د ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0202-205-003.
دا وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو او ځایي ولس لخوا د احتجاجونو لړۍ روانه ده او د تیرو دریو میاشتو راهیسې د روانو احتجاجونو په لړ کې نن د لسم احتجاج په لړ کې په بریکوټ کې یو بل لوی احتجاجي جلسه شوې ده چې ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په شمول د صوبې د سیاسي ګوندونو او سواد قومي اتحاد مشرانو خپل ویناګانو کې ویلي دي چې که سواد کې لدی وروسته یو تن هم وجل کیږي مړی به په سړکونو اګري او احتجاج ته به دوام ورکوي. د صوبې او مرکزی حکومتونه وای چې د ترهګرو د مخنیوي لپاره چمتو دي خو دا نه تسلیموي چې طالبان سواد کې په لویه کچه د ترهګرۍ فعالیتونه لري. نور حال د وی او ای ډیوا همکار محمد اکرام په پیښور کې د ډیوا خبریال حمیدالله نه پوښتلې. ستاسو پام ورته راګرځو.
د تیرو څو جمعو راځي د سوار په بلابل سیمو کې د امن لپاره جلسې شوې دي، غټ غټ جلسې شوې دي. دا یوازې په سوار کې نه شوې، د ملکن ډیویژن په شانګلا، بونیر او داسې نورو ضلعو کې هم غټې ولسي جلسې شوې دي چې په کې د امن لپاره غوښتنې شوې دي. نو نه دلسا چې سوار ولسي باسون او سوار کامي جرګې راغوښتې وه په بریکوټ بازار کې. د دې جلسې غټ مقصد دا و چې په تیرو جلسو کې څومره ولس شرکت کړی دی او د هغوی شکریا ده کې بل د امن چې کوم ټینګار راغلی دی دغه ولسي پاسون وروستو، نو په هغې باندې یو شکر هم ادا کړي دغه دپاره دا رابلل شوی وه. په دې بریکوټ پورې بازار کې چې نننۍ جلسه وه، په دې کې تقریبا د تمامو سیاسي ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، پاکستان مسلم لیګ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ، دغه شان پښتون تحفظ موومنټ، د دې ټولو ګوندونو غړو په دې کې او مشرانو په دې کې شرکت کوو. دې جلسې ته د پښتون تحفظ موومنټ منظر پښتین، د عوامي نېشنل ګوند ایوب شاړي، د قومي وطن پارټۍ سکندر شرپا او دغه شان د جماعت اسلامي سنټر مشتاق بینګانی کړي دي.
په وروستیو ورځو کې د سوات نه د طالبانو بیرته تک په حق له هم رپورټونه مخې ته راغلي وو. آیا په سوات او په دغه نږدې علاقو کې چې کوم احتجاجونه شوي دي، د هغې په نتیجه کې د سیمې په امن کې کوم بدلون راغلی دی یا په سیمه کې امن پزې شوی دی؟
اګرام صاحب، که تاسو وګورئ نو د تیرو څو میاشتو راسې د خیبر پښتونخوا په پخوانو قبایلي ضلعو کې او خاص کر په ملکن ډیویژن کې حالات ډېر زیات خراب شوي وو. د ترهګرۍ واقعات چې کوم اگر ځینې مطبوعاتي راپورونو تر مخه پاره کې 100% زیات اضافه پرې تیرو میاشتو کې راغلی وو. خو تر کله نه چې بیا په سوات کې خاص کر له دا احتجاجونه شروع شوي دي، نو که مونږ تیر یو میاشته وګورو نو خاص کر له په ملکن ډیویژن کې چې پاره کې سوات دی، دیر دی، شانګلا دا، بنیر دی، نو پاره کې بیا داسې خاص واقعات کم نه تر هغه لري هغه مخې ته نه راغلي. او داسې هم هلته چې کوم پولیس دي، امنیتي ځواکونه دي، نوی د ماتي په علاقو کې داسې په بنیاد کې هم زه په ځای ټارګټډ عملیات شوې دي. باید چې پای کې حکومت خاص کامیابی نه دی فوټلې ځګنی، پای کې کوم تر هغه بجلی شوې وي یا په کینو سره داسې لاسراوندې شوې وي، خو دغه ځای کې دوی وایي چې موږ عملیات کړی دي. نو زه په ځای ته واقعیت کې کوم چې خاص کر لکم د پښتونخوا بره وطن دی، ملکن دی، ژوندنو د دې ولسی پاسون رښتو بیا التا یو خدای چې ځواکونو الته د لټونو عملیات هم کړی دي. او بیا دا چې کومه غټه واقعیا چې کوم دا په دغه خاص کر په دغه منطقه کې بیا مخې ته نظر راغلی، خاص کر په دې دوه درې ونو کې.
ډېره مننه حمید الله صاحب موږ سره د خبرو کولو.
ستاسو مننه.
تاسو د وی او ای ډیوا خبري خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو معاون بیرسٹر محمد علی سیف ویلی دی چې په کینیا کې د وجل شوی پاکستانی خبریال ارشد شریف پاړه د غواخونو خبرداري د ترهګرې مخنیوي ادارې سی ټی ډی لخوا جاری کړی شوی او په دې کې د صوبې د حکومت سکردار نشته. د خیبر پښتونخوا حکومت دا وضاحت د پوز ویاندې ادارې آی ایس پی آر او استخباراتي ادارې مشر د پرونی خبری کانفرنس په جواب کې کړی. دغه پوزي مشرانو ویلیو چې ارشد شریف خبریال ته د غواخونو خبرداري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په لارښوونه جاری کړی شوی وو. نور تفصیل یې د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریال احسان محمد خان.
د زیارت په ورځ چې د پوز د اطلاعاتو څانګې مشر لیفټیننټ جنرال بابر افتخار مطبوعاتي کانفرنس کې څرګنده کړې وه، د خبریال ارشد شریف د هیواد څخه بهتلو 15 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت د خطر لیک یا تھریټ الرټ جاری کړی وو.
هماري اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی خاص ہدایت پر جاری کیا
دے وائی 15 اگست 2022 دا خیبر پختونخوا حکومت لخوا ارشد شریف پا اڑا یو دا خطر خبرداری لیک جاری شو او زمون دا معلومات تر مخا دا غد خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پا خصوصی ہدایتو جاری شوے خط و چے پاکی دا شک سرگن کرے و دا افغانستان پا سپین بولدک سیما کے تحریک طالبان پاکستان سالا کڑی چے ارشد شریف راول پنڈائی یا خواہ شاکه په نخکړی او وی وجنی. لیفټیننټ جنرال بابر افتخار زیاته کړه د غلیک د یو مخصوصه فکر د لاندې جاری کړی شوی وو چې مقصد یې ارشد شریف هیواد څخه په وطلو قائل کول وو. در جمعه پورز در خیبر پختونخوا صوبایی حکومت ویان بیرستر سیف علی خان یو ویڈیو پیغام که اس داسی ویلی دی.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا کا تھریٹ الرٹس جاری کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
دیوائی در سی ٹی ڈی پنوم در خیبر پختونخوا حکومت دغه اداره د ترهګرۍ مخنیوي دپاره کار کوي او دا ډول د ترهګرۍ د خطر خبرداری جاری کول یې په ذمهوارو کې راځي. ارشد شریف ته د تحریک طالبان پاکستان څخه د دغه خطر خبرداری جاری کولو سره د اعلی وزیر محمود خان سره تړون نشته او د خپل د سی ټی ڈی په نوم یادې ادارې لخوا جاری کړی شوی و. په دغه ویډیو کې چې دا ندی ویل شوی چې د سوبې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې ته دغه معلومات چا ورکړل او یا بیا دوی ولی دغه معلومات د استخباراتو مرکزی ادارو سره شریک نکړل. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په دې اړه وایي کینیا کې د خبریار ارشد شریف د وجنې د پیښو وروسته چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل هم دا ویلې دي. د یاد خبریال جوان په پاکستان کې د خطر سره مخ وو او د وته خپل هم د هیواد پریښودو ویلې وو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
گران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان پولیس ته سیرمه پرته د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان په سراروغه سیمه کې د پاکستان په پوز برید شوی چې پکې ځای چارواکی وای یو عسکر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. د پاکستان غیر قانونه ګرځولې شوی ډلې تحریک طالبان د دغه برید ذمواري منلې ده. د پاکستان پوز په دې اړه په رسمي ډول سنی دی ویلي خو د علاقې امنیتي او انتظامی چارواکو دا پیښه تایید کړې ده. نور تفصیل یې د ډیر اسماعیل خان نه د وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیٹنی په دې رپورټ کې راکوي.
امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره په شرکه کړو معلوماتو کې ویلي دا پیښه 13 ورځې د جنوبي وزیرستان سره روغه تحصیل جنتا مرکی خیل سیمه کې شوې ده. د دوی په خبره وسلوالو هغه وخت په امنیتی عسکرو برید وکړو چې د علاقې سیکټر کمانډر په مشرۍ امنیتی ځواکونو د علاقې د امنیت جاج اخستو. سرچینو ویلي برید کې د پاکستانی پوځ یو عسکر لاسنایک حضرت الله وژل سوی او حوالدار حجیب احمد لاسنایک شکیل او لاسنایک فیضان ژوبل سوی دي. ځایي خلک وایي لومړی چودنه شوي او د هغې وروسته تر ډېر ساعته جګړه رفه نفه. د دوی په خبره دا سیمه امنیتی عسکرو اشاره کړې او تر پیښې وروسته د هلیکاپټرو الوت لیدل شوی. سی پکشي ویل شي په پیښه کې په هدف شوی عسکر وړل شوی دي. د علاقې ایو مشر او ویلې چرمن رحمان الدین اویل د پیښې وروسته خلک انتهایی د ویرې سره مخ شوي چې دغه تل بیا نه امنی راوړل شوی ده.
شمه بعد اول موږ علاقې کولو شوی وې کوټه او جنته په ټول نوول د غلار کې څوک نه وځلی او هغه راځي نه تر اوسه پرې موږ په لکه سنگل فایر نه شوی. اوس چې څنګه واقعیا وشو دغه نه د خلکو شریجو خو فیراس نه دی او خلک لکه کوم دی دغه مشورو لګی دي چې را علاقہ مشکل ډول ته مجبور دي.
ایو امنیتی چارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل امنیتی ځواکونه په فوري جواب د ترهګرو برید په شاته تمبول شوایي خو په بلد کې وسلوال د زیان اړولو په اړه معلومات نه ترلاسه کړي. هغه وویل دا د ترهګری پیښه وه او په علاقه کې د برید کوونکو پر ضد د لټون عملیات پیل کړی شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري په غاړه اخیستې او پوسټ په غټه کچه د مرګ ژوبلو اړولو دعوا کړې ده خو آزادو سرچینو دعوا نه تصدیق کړې. د پاکستان پوسټ په دې اړه په رسمي ډول سندي ویلي خو د علاقې امنیتي او انتظامی چارواکو دا پیښه تایید کړې. د پاکستان پوز په دغه سیمه کې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد د رای نجات نومي عملی حد کړي او عملیاتو پر مهال د سیمه د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوي او د عملیاتو په پایله کې بې کورشي کډوال بیرته خپلو علاقو ته واپس کړی شوي دي. خو تر عملیاتو وروسته د علاقې خلک وایي حالات پکې تسلۍ وړ نه دي او په وروستیو کې ماسید خان د ناامنۍ پر ضد د جرګو لړۍ پیل کړې چې پکښې په علاقه کښې د ناامنۍ په پیښو اندېښنې څرګنده وي او وایي د ناامنۍ د لاسه د علاقې خلک بیا خپلې سیمې په پرشولو مجبور شوي. د مسجد خان په دې جرګو کښې د امنیت د ټینګښت د بیا پوځي عملیات د مخنیوي او حکومتي عملداري پر ځای کولو غوښتنې کېږ شي. د سروکی تحصیل منتخب چیرمین شاه فیصل غازی وایي
وزیرستان چې مو ایسی دای وسره ڈی پی یو دای وسره ڈی سی دای دا کا فوری طور پر خپل علاقہ تلوڑ شی علاقو هم پیا بو دای خال کو هم پشلوڑ شی او دا جکی سپیس جوړ شوی دای ها دا یو خالی راکی چې پاش یو کی سم داخل گمینا کا یو علاقې بربوده سبب جوړ شي.
وای صف امریکا ډیوا په دې اړه د ضلع پولیسو مشر عتیق الله سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب یې ترلاسه نه کړو. په وروستیو کښې پولیس ویلو د علاقې وضعیت په کابو کښې دی او د امنیت د ټینګښت دپاره پولیس سره پوځ موجود دی او چا ته هم د علاقې د امن د خرابولو اجازه نه ورکوي. عدنان بیټنای ډیوا جنوبي وزیرستان.
قدرمنو اوریدونکو ستړی مشئ، د ډیوی خبری خپرونه کې ستاسو قربانه منزه شهید تاسو ته هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. اول غوږ شئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د تحریک انصاف مشر عمران خان د وفاقي حکومت پر ضد او د ټاکنو د غوښتنو لپاره د لاهور څخه لانګ مارچ پیل کړی. اخوا د کورنیو چارو وزیر رانا سلام الله ویلي دي که چیرې د سولې سره احتجاج کوي نو اجازه به ورکړی شي، خو که چیرې اړیکړۍ جوړولو هڅې وشي نو په ټول قوت سره به ودرول شي. بل پلو د سوات ولسي پاسون او قامي جرګې په منګوره سوات کې لویه جلسه کړې ده او د امن غوښتنه یې کړې ده. اخوا د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رفایل ګراسی د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي دي د دوی پلټونکي به په څو ورځو کې د اوکراین په هغو ځایونو کې کار پیل کړي چې روس پکې په اوکراینانو باندې تور لګوي چې له اټومي توکو څخه ګنده بمونه جوړوي. سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د تحریک انصاف مشر عمران خان د وفاقي حکومت پر ضد او د ټاکنو د غوښتنو لپاره د لاهور څخه لانګ مارچ پیل کړی. اخوا د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي که چیرې د سولې سره احتجاج کوي نو اجازه به ورکړی شي، خو که چیرې اړیکړۍ جوړولو هڅې وشي نو په ټول قوت سره به ودرول شي. بل پلو ته د تحریک انصاف مشر اسد عمر ویلي دي هدف یې حقیقي ازادۍ ده چې د شفافه ټاکنو پرته نشي ترلاسه کیدی. د احتجاجي مارچ څخه یو ورځ وړاندې د پوز ویان لیفټننت جنرال بابر افتخار او استخباراتي ادارې مشر لیفټننت ندیم احمد انجم یوې مطبوعاتي غونډې سره وینا کې ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم د دروغو بیانیه ولس ته وړاندې کړې وه. څېړونکو تر مخه د پوز د مشرانو د تېرې ورځې مطبوعاتي غونډه د عمران خان لپاره یو سخت پیغام دی چې که هغه احتجاج کوي او که نه پوز د دوی سره نه دی. بل پلو د سوات ولسي پاسون او قامي جرګې په منګوره سوات کې لویه جلسه کړې ده او په سیمه کې د امن غوښتنه کوي. په دې احتجاج کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو ګڼ شمېر مشران ګډون لري. له دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په کورمه کې ځایي خلکو د مظاهرې له لارې له حکومته په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې ده. د اکتوبر په 23 په پاڼه چینار کې د کورمې د پاک یوت موومنټ په نوم د ځوانانو سازمان په مظاهره کې ګډونوالو د ترهګرۍ نه منو شعارونه ورکړل. په پاکستان کې سږ کال وسلوال بریدونه یو ځل بیا زیات شوي دي او د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې په دغو پیښو کې تر 450 زیات کسان وژل شوي دي چې اکثره یې امنیتي عسکر دي، خو چارواکي دا خبره نه مني چې ګواکي دا د ترهګرۍ یوه نوې څپه ده او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نتیجه ګڼي. پا په وروستۍ میاشت کې چې د پښتونخوا په سوات او وزیرستان کې د ترهګرۍ کومې پیښې وشوې، د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو یې دغو سیمو ته د ترهګرو بیرته راستنېدل ګڼي. خو اسلام آباد وایي د دې سبب په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدل دي، ځکه چې وایي د پاکستان مخالف وسله وال هلته پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونو ته دوام ورکوي. بل لور ته د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د خراب اقتصادي حالت او تر شپږمې ټولګۍ پورته د نجونو د بندو ښوونځیو په اړه خپل او د افغانانو اندېښنې یو ځل بیا د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویس سره شریکه کړې ده. ټامس ویس تیره ورځ د پنجشنبې زیارت په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پر سو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي دي چې پرون یې له حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې کړي دي او د دواړو د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د ریښتونو ملي خبرو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د امریکې دغه ځانګړی استازی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر ثانوي تعلیم پرله پسې بندیزونه افغانستان پر شا بیایي. وایي د او کرزي پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي سمدستي بیرته خلاص کړي او هغوی ته د تعلیم اجازه ورکړي. ټامس ویس ویلي په دغو خبرو کې حامد کرزي ورسره د افغانستان د اقتصادي حالت او د ځوانانو د راتلونکي په اړه د هغوی اندېښنې او احساسات شریک کړل. اخوا د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګراسي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي دي د دوی پلټونکو به په څو ورځو کې د اوکراین په هغو ځایونو کې کار پیل کړي چې روس پکې په اوکراینیانو باندې تور لګوي چې له اټومي توکو څخه ګنده بمونه جوړوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د بهرني سیاست په اړه خپلې وینا کې لویدیز هیوادونه په دې تورن کړل چې غواړي په نړۍ کې له نورو پورته اوسي او وویل چې راتلونکي لسیزه به د دوهمې نړیوالې جګړې راهسې تر ټولو خطرناک وي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دو خبری خبرونه ده او دا اوکراین جنگ په اړه باندې در سره روسي پرمختیاو یو رپورت شریکو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د غرب پنځم به پورز ویلی دي چې د غربي نړۍ هیوادونه غواړي په نړۍ کې برلاسي پاتې شي. هغه ویلی راتلونکي لسیزه به د دویمې نړیوالې جګړې راهیسي تر ټولو خطرناک وي. بل پلوتا د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر رافایل ګراسي د زیارت پنځشنبه په ورځ ویلي د دوی پلټون کې به سو ورځو کې د اوکراین په هغه ځایونو کې کار پیل کړي چې روس پکې په اوکراینیانو باندې تور لګوي چې له اټومي توکو څخه ګنده بمونه جوړوي. نور حال پر د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد راکوي.
ولادیمیر پوتین په مسکو کې د خپلې اوږدې وینا پر وخت وویل لودیز غواړي په یوازې توګه ټول نړۍ اداره کړي خو د نړۍ خلک نور ته نشي زغملای. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل نړۍ یو خطرناک خونړۍ یو غندلوب کوي او په دې برخه کې لودیز تورن کړي د په خبره په اوکران کې جګړه پاروي، د تایوان شاوخوا پارول کوي، په نړۍ کې د خوراکي توکو او انرژي مارکیټ به ثباته کوي او د اروپا د غازو نل لیکو جوړوي. رويټرز خبري ادارې ورسته د سپین مانی له خولې راخستې چې د پوتین خبري نوې ندي او د اوکراین په ګډون په خپل ستراتیژیکو موخو کې کوم بدلون نه ښکاري. چېرونکو وایي د پوتین کله نوې وینا د نړۍ او جیوپالټکس په اړه د روس د ولسمشر تر ټولو غوره دید وړاندې کوي. پوتین وویل نړۍ په تاریخي توګه د بدلون په حال کې ده او دا چې د نړۍ په چارو کې د لودیز برلاسي پای ته رسیدونکې ده. هغه وویل روس د لویدیز اشراف نه چیلنج کوي بلکې روس یوازې کوخخ کوي چې د خپل ځان د پاتې کېدو له حق څخه دفاع وکړي. پوتین د پښتنو ځوابونو په برخه کې د اوکراین د جګړې په اړه خبرو کې وویل د تل روسانو ته د اوختي مرګ جوړ په اړه فکر کوي خو د عملیات بل اخر روس او د روس راتلونکي ته ګټه وردی. د دغه خبرو پر وخت هغه په اوکراین کې د اټومي وسلو کارول رد کړل او ویل دا به موږ ټول ته به معناوي که هغه د سیاسي پلووي او یا له پوزي پلووي. پوتین همدارنګ د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څخه وغوښتل چې د اوکراین اټومي سایټونو ته د څومره ژر چې امکان ولري پلټون کې واستوي چې له ثبوت پرته د ماسکاو د ادعا له مخې د کیف لخوا د ګنده بمونو د جوړولو او کارولو په اړه پلټنې وکړي. هغه وویل اوکراین هر څه کوي چې د خپلو دغو تیاریانو پاتې شونې پټ کړي. ګندبم له راډیو اکټیو بیولوژیکی او کیمیاوي توکو څخه جوړ وي او د چاودنې پر وخت دا توکي خپروي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګراسي د زیارت پنځشنبه په ورځ ویلي د دوی پلټون کې به په څو ورځو کې د اوکراین په هغو ځایونو کې کار پیل کړي چې روس پکې په اوکراینیانو باندې تور لګوي چې له اټومي توکو څخه ګندبمونه جوړوي. ګراسي وویل ما په دې اړه د اوکراین د بهرنۍ چارو له وزیر ډیمیر شکولیبا سره تفصیلي خبرې درلودې. هغه وویل دواړو د ومنل شي په دې اړه د هر شک لري کولو لپاره باید پلټونکو ته د ورتګ اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نهه یاسې شنبه په ورځ د روس دغه ادعا په اړه د بندو دروازو تر شا خبرې کړې. اوکراین او متحدینو یې په کلکه دا تورونه رد کړي او شک څرګندوي چې دا په اوکراین کې د جګړې د زیاتولو په مخه لګول کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې د اوکراین پر ضد د هر ډول اټومي وسلې کارول به یو ډیره لوی غلطي وي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه غوږی. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي تامس ویست له مخکینی افغان ولس مشر حامد کرزی سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د بین الافغاني خبرو په اړتیا، د دې هیواد د اقتصاد او د نجونو د سکولونو د پرانستلو په اړه خبرې کړې دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکای سفارتکار کیرن ډیکر په ترکیه کې له افغان خزینه تاجرانو سره لیدلی او هغوی سره د هغوی په تجارت خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د خراب اقتصادي حالت او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو سکولونو په اړه خپل او د افغانانو اندېښنه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د امریکای له ځانګړي استازي ټامس ویست سره شریکه کړې ده. ټامس ویست د پنځشنبه یا زیارت په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي پرون یې له حامد کرزی سره په ټلیفون خبرې کړې او دواړو د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د رښتینو ملي خبرو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د امریکای دغه ځانګړی استازی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر ثانوي تعلیم پرله پسې بندیز افغانستان پر شا بیایي. وایي د او کرزی پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي سمدستي بیرته خلاص کړي او هغوی ته د تعلیم اجازه ورکړي. تامس ویست ویلی په دغه خبرو کې حامد کرزی ورسره د افغانستان د اقتصادي حالت او د ځوانانو د راتلونکي په اړه د هغوی اندېښنې او احساسات شریک کړل. شاغلی ویست وایي نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي خو وایي د طالبانو حکومت باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. شاغلی ویست لیکلی طالبانو ته پکار ده چې د خپل برخې کار وکړي او د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کم کړي، داسې حکومت وکړي چې سرمایه کاری او د تعلیم یافته او په کار پوه کسانو بیرته ورستنېدو ته لاره برابره کړي، ځکه چې اوږده لاره یې په مخ کې ده. د څوارلسو میاشتو په تېرېدو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت پر جوړېدو، د ښځو د کار او د نجونو له زده کړو سره سره د هغوی ټولو بشري حقونو ته پر درناوي ټینګار کوي. مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزی هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي له ښاغلي ټامس ویست سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د آرامۍ د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر اړتیا خبرې کړې دي. ښاغلي کرزی لیکلي دواړو لوریو د افغانستان د پرمختګ او لوړتیا لپاره د نجونو د متوسطه او لیسه ښوونځیو یا میډل او های سکولونو پر ژر تر ژره پرانستلو ټینګار وکړ. طالبانو د ټامس ویسټ او حامد کرزی تازه خبرو ته په جواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی د بشري مرستو په ویش کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. افغانستان ته په ورتلونکو بشري مرستو کې د طالبانو د ممکنه لاسوهنې په اړه د ټامس ویسټ اشارې ته په پام سره مخکې هم بهرنیو مرسته کوونکو ادارو شکایت کړی و چې طالب چارواکي هڅه کوي مرستې هغو سیمو ته ولیږي چې د دوی ملاتړې پکې ډیر دي، او وایي اکثر د مرستو د ویشلو کار هم دوی په لاس کې اخلي. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکای سفیر کیرین ډیکر چې یو اونۍ مخکې له یو شمېر افغانانو سره د خبرو لپاره ترکیه ته تللې، پرون یې هلته د افغانستان د ښځو د تجارت او صنعت د چمبر له ځینو غړو سره لیدلې دي. میرمن ډیکر نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دغو لیدنو کې د افغانستان د اقتصادي چیلنجونو او فرصتونو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو وایي داسې ښکاري چې د هغوی لپاره تر فرصتونو چیلنجونه ډیر دي. ل امریکای سره سره ټول نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه د افغانستان د اقتصادي حالت او بشری ناورین په اړه زیات اندیشمن دي، او د افغانستان لپاره ټاکل شوی استازیو په ورستیو کې د دې حالت د بدلون لپاره د هیواد ته پر لپسې سفرونه پیل کړي دي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
خبری خبرونه ده. د الیکشن کمیشن چارواکی وایي چې د خیبر پختونخوا د کرم ضلع کامی اسمبلی حلقې ان اے 45 باندې د زمینی ټاکنو لپاره تیارې سرته رسیدلې دي. د کامی اسمبلی دغه حلقہ کال 2013 په عمومي ټاکنو کې کامیاب شوی د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان د استعفا نه وروسته خالی شوی، او اوس د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول 14 امیدواران په دغه ضمنی ټاکنو کې برخه اخلي. د نورو رشتو معلوماتو په اړه باندې را سره رپورت د وی او ای ډیوا خبريال ابراهیم شینواری شریکوي.
په پیښور کې شوې د اعلی پای حکومتي چارواکو او امنیتي مامورینو یو غونډه کې د دغه ضمنی ټاکنو په مهال امنیت ټینګ ساتلو په اړه مهمې فیصلې وشوې. د کومې له مخه به چې په 28 اکتوبر د ټاکنو په مهال په ګرد هغه علاقو کې چرته به چې دغه ضمنی ټاکنې کولای شي د پولیس تر څنګ پوز او د ملیشي ځواکونه هم ګمارلی شي. په سیمه کې موجود د امنیتي ادارو د یو راپور له مخه د دغه ټاکنو دپاره را جوړ کړی شوي 133 پولیس سټېشنو کې 119 د امنیت په اړه حساسه ګرځول شوي. د ضلع سرخار پړچنار کې موجود ځایي الیکشن کمشنر عبدالرؤف د امنیتي وضع په اړه څه داسې
الیکشن تیاری بجې خیر روانې دي. سیکیورٹی خدا ٹرائبل بیلٹ ہے نا اور ال کے پیچھے ٹرائبل بیلٹ چیز دا سیکیورٹی مسئلے خوشتا دی اور مطلب لا انڈر چکم ایجنسیز دی یا فورسز دی اگر میں کنٹرول کبھی جی صحیح انتظامات کری دی.
د معلوماتو لمخه د ټاکنو دفتر عملی واړه پولیس سټېشن ته ضروری د ټاکنو مواد رسولو ترڅنګ د پولیس سټېشنو عملی ضروری روزنه هم ترسره کړي. د ټاکنو د کمیشن د قانون لمخه په 13 اکتوبر کې دونکو دغه زمینی ټاکنو لپاره کمپاین اوسودرول شوی. خدا چې تر دغه مهاله امیدوارانو خپل کمپاین څنګه چلولای او د ووټ ورکونکو څه نظر دی د دغه په اړه یو ځای خبريال عظمت علي زی یای
دوی اوس خپل کمپین روانه کړی دی، یعنی د کور په کور کمپین هم روان دی. نو اکثریت مونږ نشو ویلی چې د دې بری اکثریت سره به دا کامیابیږي. بیا د قبایلي لکو کې پته نه لګیږي چې د شپې د یو چا ووټ وټر وي او د ورځې د کله ووټ وخت راشي د بل چا شي.
د د قومي اسمبلی دغه حلقي یعنی ان ای 15 ختم نه پخوانی د پاکستان تحریک انصاف ایم ان ای ملک فخر زمان د استعفا نه پس دغه ته اول پښپاړه سم اکتوبر د ټاکنو اعلان شوې وو خو وروسته دغه نیټه تر 13 اکتوبر غوځول شو په دغه حلقه په اجتماعي توګه د 14 امیدوارانو مقابله ده خو د ځای چرنکارانو په وینا اصل مقابله د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې امیدوار جمیل خان سمکنی ترمنځ متوقع ده پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل انتخابی کمپاین د پاره دوه واری کورمې ته د تلو اعلان کړی وو خو دواړه واری دغه دوره عین په اخر وخت ملتوی کړی شوه کومې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د پاکستان تحریک انصاف په انتخابی کمپاین منفی اثر غورځولی تر اوسه دغه کمپاین په محل کومه د تشدد پیښه مخې ته نه ده راغلی یاد دې وي چې د کورمې ضلع اولس په خپلو علاقو کې عمومي امنیت ټینګ ساتلو دپاره په تیرو څو ورځو کې درې واری د امن لیارونونه هم راجوړ کړي وو ابراهیم شینواری وایس آف امریکا ڈیوا
تاسو د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته وګورئ د چین او پاکستان اقتصادي راهداري تر ټولو اهم کاروباري ترانزټي مرکز او د سمندر په غاړه پروت گوادر خار کې نن د حق غوښتن کې حق دو تحریک بلوس پلویانو یواره بیا د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی دی د تحریک مشر مورانا هدایت الرحمن وایي چې حکومت ورسره کړي وعده نه دي پوره کړي حکومت په دې اړه باندې څه دریځ لري په رپورت کې به درته وړاندې کوو خو د یادونې وړ ده چې د روان کال اپریل په میاشت کې د صوبایي حکومت او په گوادر کې د احتجاج کوونکو ترمنځ یو لوزنامه هم شوې وه احتجاج کوونکي وایي چې حکومت یې په غوښتنو عمل نه دی کړی نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال حمید سمسور د کوټه نه په دې رپورت کې راکوي
د گوادر د حق دو تیریک دغه احتجاج له تیر یولس میاشتو وروسته بیرته د حکومت په ضد باندې پیل شوی دی دغه پرلت د گوادر پورت پر وای چوک باندې دوام لري په احتجاج کې د سیمې عادي خلک د مدني ټولنې فعالین قبایلي مشران سیاسي مخور ګډون لري د پرلت مشري د جماعت اسلامي سره اړه لرونکی مولانا ہدایت الرحمن کوي خلق نا امید سو حمله دې قبل بیرته په احتجاج باندې لاس پوری کړی ولی سی په تیرو یولس میاشتو کې د صوبایي حکومت سره پر لاسلیک سوی مایده باندې هیڅ ډول عمل نه دی سوی د گوادر ستونزې نه دی وار سوی احتجاج کوونکي وایي چې اوس هم د گوادر په حدودو کې د غیر قانوني ټرالرانو له لوري د مایانو ښکار روان دی د مخنیوي څوک نشته احتجاج کوونکي وایي چې د ایران پر سرحدي پول باندې د ټوکن سیستم د برېښنا لوډ شیډنګ د صفا اوبو نستوالی دغه ستونزې تر اوسه پورې نه دی واری سوي په دې باب موږ د صوبایي حکومت ویاندي پرا زمشاته د پرلت کوونکو دغه غوښتنې د واټس اپ له لارې ورواستولې خو ځواب یې نه وایي صوبایي حکومت په تیرو وختو کې ویلې دي چې د سیلاب له سبب څخه د دوی د پرمختیا یو شمیر پروژې متاثره سوي هم دي چې د دوی ټوله پاملرنه اوس د سیلاب ځپلو په لوري اوښتې ده د گوادر حق دو تیریک مولانا ہدایت الرحمن دړه وکړله کچیری حکومت په زور باندې د دوی د احتجاج مخه ونیسي یا د دوی په ضد باندې بل ګام واخی نو بیا به گوادر پورت هم نشي چلیدلی یولس میاشتې له مخه د گوادر ځایي خلکو په کوم کې چې ګڼ شمېر ښځو د مدني ټولنې فعالینو سیاسي مخورو قبایلي مشرانو ګډون درلودی دوی تر 2 ورځو پورې په گوادر کې احتجاجي پرلت کړی وو بیا یې له حکومت سره د مایدې د لاسلیک کولو په ژمنه باندې هغه احتجاج ختم کړی وو حکومت له دوی سره لوس کړی وو چې په یوه میاشت کې بدننه د دوی غوښتنې منل کېږي گوادر د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري مرکز ګڼل کېږي چین او پاکستان په ګډه باندې د 15 ارب ډالرو په لګښت باندې دغه پروژه پیل کړی ده خو ځایي خلک وی چې دلته تر اوسه پورې و دوی ته بنسټیزي اسانتیاوي نه دي ورکول سوي حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټا
د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان په نورلس ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین د تیر ګل دوشنبه ورځ څخه روان دی دا 15 ورځنی کمپاین په داسې حال کې کیږي چې پا په شین ضلعه کې د نهې سه شنبه په ورځ نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد ساسکو ورکوونکي ټیم باندې برید کې یو پولیس اهلکار وژلو. چارواکي وایي چې د پولیو په ضد کمپین روان دی او د سخ امنیتي څارنې دلاندې د پولیو ډلې ماشومانو ته ساسکي ورکوي او د پولیو څخه انکاري خلک قانع کولو عمل روان دی. نور تفصیل یې د چمن څخه د وی او ای ډیوا خبریال نعمت سرحدی په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان پولیو بیړنی عملیاتو مرکز ویان وای چې د ایالت په پښین او چمن کې د پولیو ډلو ساتونکو باندې د بریدونو برسیره د پولیو په ضد کمپین نن اخیرنی 15 ورځې تر سره کړل شو او کم هدف شو هغه د پولیو ډلو تر لاسه کړی. خو بیا هم په کوټ بلاک په څلور ځلو کې د پولیو څخه انکاري خلک مخته راغلي دي چې په سم لاسې توګه دوی کانې کولو عمل هم روان دی. چې دغه انکاري خلکو کره شمېره پر روان اونۍ کې به جاري کې چې څومره کوچنیان په دغه کمپین کې انکاري والدینو له وجې د پولیو څاڅکي د اخیستو څخه پاتې شو. خو د چمن ضلع ضلعي منتظم سیاحت شهزاده نصیر احمد بابر وډیوه ته وویل چې په تېر د پولیو په ضد کمپین کې 4800 د پولیو څخه انکاریان مخته راغلو.
4800 کې نورګړ کور سو 1260 پاتې شو. دغه هارد ریفیوزل دی صاحب سره د دوه مبارک د دوه کوری مبارک لاغو سره بیا موږ میټینګ کو هغه ته به موږ غلس شیر کو نو بیا لمر سره د دوی په کومک سره کمیونیکیشن له ټیم په کومک سره د ریجیس پر سره کومک سره د ریفیوزل کوشش کو چې موږ د وزیر ترور
محمد اشرف خان د پولیو چمن تحصیل کمیونیکیشن یعنی د اړیکو افسر دی. سدا وخت دغه انکاري والدین کانې کول په کار بوختي. نو موري وډي واته وویل سامنيتي غواښونو برسر دوی د کمپاین په خرني پړاو کې ریفیوزل کانې کوي.
زموږ کوم چمان کار کوي یا په کوم کورول ورځي دغه یو مشکلات دي د سکیورټي څخه مخاطرات دي. هغه تیر ورم دلته انسیډنټس په دې ډیسټریکټ سی وی دي. نو هغه یو غټ مشکل دی چې علاوه زموږ کوم ریفیوزل دي زموږ کمیونټي چې زیاته ایجوکیټډ نه ده تعلیم کموالی دي نو لیاز عدالت زمر سره ریفیوزل زیات ریکارډیږي. کوم زمر چې مان دي دغه د کومک باندې اوس پر هغه باندې ډیر موثره کار شروع دي.
په بلوچستان ایالت په 19 کې د رواني میاشتې 23 تاریخ څخه د پولیو په ضد کمپین د سخت سارنې لاندې پیل شو. چې د کمپین په دویم ورځ په پښین کې او په څلورم ورځ په چمن کې د پولیو ډلو ساتونکو باندې بریدونه وسپل. سیو پلس او یو لیویز اسکر ووژل شو. چې دغه بریدونه زمواري تحریک طالبان پاکستان ومنل. تیر ورځ د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لنګو په ایالت کې روان د خراب امنیتي وضعیت باندې په یو خبري کانفرنس کې دغه تور ولګوي چې د افغانستان خاورې څخه وسم ترګری بریدونه دلته کیږي. خو په سم لاسې توګه د افغان طالبان حکومت پر دغه خپل عکس العمل نه دی ښکاره کړی. خو مخکې د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغان خاوره به هیڅکله هم اچا ته هم د ګاونډیانو په ضد کارول اجازه ورنه کړي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبري خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډي سي نه وګورئ. په خبرو په خپل خوا کې اوسې دي چې له دې وای د وی غړي په هدا کې د ویټینګ کې څنګه کېږي چې د دې له وجې یو شمېر اغیزمنه کورنۍ د دې سوبې نه په کډه کولو مجبور دي. سړونکو وای دا بیلابیلو مذهبونو د خلکو په یو ځای اوسېدو لپاره مهمه ده چې مذهبي یووالی پیدا کړل شي. پاکستان کې د مذهبي چارو وزیر وای د لګکیو د امنیت یقیني کولو لپاره به حکومت لا ګامونه پورته کول وي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو خبريال ارشد مومن د پیښور نه په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې په 1300 کلونو کې د دیار لسو پوری سیکان په هدفي بریدونو کې وجل شوی او ځینې د تاوان لپاره اغوا کړی شوی دی. د روان کال د مئی په میاشت کې د پیښور سره نږدې دوه سیک دوکانداران وجل شوي او د غبرت زمواري دایښ خراسان ډلې منلې و. په پیښور کې د سیکانو د ټولنې مشر کوونکی ګورپال سنگ دی وته ویل
چې کم رنجیت سنگ کلجیت سنگ یو فیملی چې کم کلجیت سنگ والا وا آغا سر عبد الله شپ شپ دا او چې کم رنجیت سنگ دی هغه فیملی چې کم دی مطلب دغه ل شپ کېږي لګیا ننکان صاحب له نو دا چې کمیونټي آغا زه کې یا کور کې چې کم دی مطلب مسله وشي نو آغا فیملی بیا چې کم دی په تکلیف آغا نه غواړي چې مونږ دلته پاتې شو یا آغا یادونه تازګي د دې په وجه باندې آغا د پاکستان بلې سیمه چې کم دی مایګریټ شي.
د بشری حقوقو د سر نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د روان کال په سر کې په پاکستان کې په مذهبي ازادیو اندېښنې څرګندې کړې او د سختدري مذهبي ډلو لخوا په اقلیتي ډلو احمدیانو او هندوانو د زور زیاتی غندنه کړې و. د هندو مذهب د لګکو د حقونو د پاره کارکونکو هارون سربګیال دی وته ویل په دې صوبه کې د بدمنۍ لامل ځي خلک هم ډیر غزمن شوی دي خو په ځانګړي توګه د بیلابیلو مذهبونو د خلکو په پورم نه توګه اوسېدو لپاره د یو جامع تګلارې ضرورت دی چې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ هماهنګي پیدا کړي شي
نیشنل لیول باندھے یا صوبائی سطح باندھے چی کم کم شیزوں نے تو پارا پالیسی میکنگ کی گی لیجسلیشن کی گی یا چی دے کم کم قوانین جوڑی گی پا آغا دے کے ایکسپرٹیز چی دی کنا داغوی پریزنس ضروری دے دانے چی پولیٹیکل لیڈر بھی یا مذہبی تش داغوی آغا دے کے دا سبجیکٹ سپیشلیسٹ چی دے آلتا موجودگی ضروری دے
د مذهبي امور او وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور دی وته ویل په خیبر پختونخوا کې د مذهبي لګکیو د تحفظ ذمہواری د صوبای حکومت ته او دوی به د وفاقي حکومت په کچ هم د مذهبي لګکیو د تحفظ یقیني کولو د لپاره ګامونه پورته کوي
زبا بذات خود خپل ذاتی اثر رسوخ استعمالوم او زبا وزیر داخله سره ان شاء الله لذیذ په دې باندې رابطه کوم چې صوبای حکومت په دې باندې غور کی او آی جی پی صاحب سره او حکومت زمونږ د سکیورټی ادارې دي هغه سره رابطه وسی چې دالته د دې وطن چې څومره برادری دي چې هغه مسلمانان نه دي غیر مسلمان دي دا غو حفاظت او د هغه سکیورټی یقیني جوړ کړی
پاکستان تل دغه دریس خپل کړي چې د پاکستان پاین کې د ټولو بشري مذهبي او سیاسي حقوقو خبره شوی او ټولو تخپل حقوقو او تحفظ ورکړل کیږي د امریکا د مذهبي ازادۍ په اړه نړیوالې ادارې د اگست په میاشت کې په خپل یو ریپورت کې ویلیو چې په دې هواد کې مذهبي لګکې د سخت دریزو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخ دي او په ملک کې شیا سیک هندو احمدی او نور مذهب لرونکي د سخت دباو لاندې ژوند تیری ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا پېښور